السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په ننګرهار کې په وینا سره په طالبانو او پاکستان باندې توند انتقادونه کړي دي.
نن زموږ ګاونډي چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي.
د افغانستان عام خلک غواړي چې د اوربند اختر تمدید شي.
من د حکومت او د طالبان څخه غواړم چې دایمي وربند وکړي
په ټولو مقاماتو باندې، هم په دولتي هم په طالبانو باندې غوښتم چې دا د وربند درې ورځې وربند دایمي وربند جوړ شي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی سره مرکه لرو چې د وربند په اړه غږیدل.
هغه د خوشحالي او کې چې په تیر کوچنی اختر کې و بهېدي، شاید د غم له اوښکونه زیاتې وي، کمې به نه وي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. دا او ځینې نور مهم مسایل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو څخه وروسته اورېدلی شئ. مهم خبرونه سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمار تقایف او صدر جباروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي ویلي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. د حماس تر ولکې لاندې غزې سیمې کې د روغتیا وزارت پرون وویل چې په تیرو دریو ورځو کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې لږ تر لږه درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. میرمن راس له دې مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني وه. د افغانستان جمهور رئیس وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکۍ له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په بورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبې یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي وویشتل او اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې وکړې. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې پیل شو او له دواړو خواوو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا ویشتل شوي یو شمېر توغندي تر تلابي پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس غړي پکې دیره ونړېدلې. د دې تشدد محدود لمن په اسرائیل کې دننه د عربانو او يهودانو ترمنځ نښتو ته هم ورسېده چې په نتیجه کې ستر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ او ویل چې د نظم او د راوستلو لپاره به د اړتیا په صورت کې له زور هم کار واخلي. عربان د اسرائیلو د 9 میلیون وګړو په سلو کې 40 نفوس جوړوي. په غزه کې د اسرائیلي الوتکو د تیرو 2 ورځو په حملو کې لږ تر لږه 3 تنه فلسطینیان او د حماس په راکټي حملو کې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارزي دعوې هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د ناګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د ماسکو په منځګړیتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاو. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سینیک کې چې د راپورونو له مخې د آذربایجان پوځ د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی، د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس زده کوونکي او د ښوونځي 2 کارکوونکي ووژل او 40 تنو زیات کسان چې اکثر زده کوونکي وو ټپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیو کانفرانس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر وکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید کې تورن 19 کلن الناز ګالیاویف چې د برید په پای کې ونیول شو د چهارشنبې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. چارواکو ویلي نوموړي بې جوازه وسله درلوده. پوتین د روسیې د ملي ګارد مشر ته دنده وسپارله چې د وسلو د جواز د ویش د بدلون په اړه یوه نوې طرحه جوړه کړي. بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او هلته دا خبرونه ولولئ. د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو د کمکی اختر لومړی ورځ د امن په فضا کې تیره کړه. که څه هم له کندهار، کندز او غزنی ولایتونو څخه د څو ماینونو د چاودنو راپورونه راورسېدل، خو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اختر په مناسبت د دواړو خواوو له 3 ورځنی اوربند څخه د سرغړونو راپور نه دی ورکړل شوی. په پرونیو چاودنو کې 10 زیات ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سوله وکړي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
نن جمعه په افغانستان کې د 3 ورځنی اوربند دوهمه ورځ ده. د اختر او اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي د ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 چاودنو د ماشومانو په ګډون 1 ملکي وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په کندوز کې 1 چاودنې 2 ملکي وګړي ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. او د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په غزنی کې د سړک د غاړې ماین 14 دوه ملکی وګړي ووژل. د دې حملو مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان له اوربند څخه د احتمالي سرغړونو په اړه تبصرې ته حاضر نه شول، خو د هیواد د ډیری سیمو اوسیدونکو د اختر پرونۍ ورځ د امن په فضا کې ولمانځله.
زما نوم سمیلا صافی ده. زه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د اختر د نور اخترونو په څیر د ویر او د غم اختر نه، بلکې په دې اختر کې خوشحالی وي او خلک یو بل کورونو ته تلل، ماشومانو د لوبې کول او غټانو بندارونه کول. موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي او سولې ته لاره هواره کړي.
زه دولت خان احمدزی د ولایت د بغلان پلخمري ولسوالۍ نه خبرې کوم. په ټولو مقاماتو باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غږ کوم چې دا د اوربند د 3 ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي او دا کړېدلی ولس له دې جنګونو نور په عذاب ده او نور خدای دې په دې وطن کې یو سوله آرامي دایمي راولي.
طالبانو د یکشنبې ورځې په ماښام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې 3 ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلانه 2 ساعته وروسته وویل د هیواد امنیتي دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراعت کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي دي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل دای د دواړو خواوو له مشرانو غواړي چې سوله وکړي. ښاغلی خلیلزاد د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ویلي چې باید د اختر په مناسبت یوه کلکه ژمنه وشي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د تیرو اختلافونو په اړوند له هر راز غچ اخیستنې به ډډه کیږي.
و هم اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خاصو جګړو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو یوازې په څو سیمو کې چاودنې شوي دي چې پکې لس کسان وژل شوي دي. د اوربند په ارتباط د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره مرکه لرو. د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د دواړو لوریو تیر کالم په اختر کې درې ورځنی اوربند کړی و، خو درې کاله مخکې لومړی اوربند روژې په ویشتمه پیل شو او د اختر تر پنځمې دوام وکړ چې په هغه اوربند کې وسلوال طالبان ښارونو ته ننوتل او حکومتي کسان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وایي طالبان له لومړي اوربند وویرېدل ځکه نه غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي حلیمی سره دې مرکې ته.
تیرې تجربې د ښودلې ده چې د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راوپارېدل، خصوصا د طالبانو خوا ته چې هغوی خپلو جنګیالیو باندې ډېر غصې وکړلې، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللي وای، حتی بندیان کړل او بیا یې هغه اوربند هم ډېر اوږدې مودې لپاره تمدید نه کړ. شاید دا هم تمدید نه شي، ځکه یوازینی شی چې خواته پاته ده هغه د جنګ میدان ده، نور هیڅ هم سره پاتې نه دي. یو خور وای ډېر جنګ به کوو نو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات دي، وای چا ورته چې خورې ولې دومره کړتېږي، وای ده ورته وایي چې زه نه کړتېږم، خلک مې کړتوي. دلته دغه د تیر اوربند نه داسې معلومېږي چې دغه طالب او عسکر نه جنګېږي، خلک یې جنګوي، خلک یې نه پرېږدي چې یو بل کور ته سره ورشي، خلک یې نه پرېږدي چې په یو جومات کې سره کښېني. کنه خو موږ ولیدل څومره مینه محبت و، هغه د خوشحالۍ اوښکې چې په تېر کوچنی اختر کې وبهېدې شاید د غم له اوښکو نه زیاتې وې، کمې به نه وې.
یو څه وضاحت ورکړي، څوک یې نه پرېږدي؟
طالب.
کوم طالبان؟
شیبر صاحب، د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحې ته راشي، موږ هرکلی ورته وایي، ځکه بالاخره دا د خاورې بچی ده، موږ نه غواړو چې هغه پردی شي. او که د موږ خلک هغوی ته ورځي، موږ پوهېږو چې دوی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت. اما دوی خپله اعلامیه کې ورته ویلي چې نه، د دې په خاطر باندې چې مینه زیاته نه شي، نفرت دوام وکړي، نو یو د بل ساحو ته مه سره ورځئ.
ولسمشر په استناد د سیمې اجماع رامنځته شوې ده د افغان سولې په ارتباط، که دا اجماع رامنځته شوي نو بیا ولې اوربند تمدید نه شي؟
یو دا ده چې د سیمې په سطحه باندې د سولې په ارتباط اجماع شوې ده، او که نه د طالب په مقابل کې د سیمې اجماع رامنځته شوې ده. زه په دې فکر کوم چې ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل د هغوی سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن چې هغوی پوه شي چې نه هغه وځي، د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډېر امیدوار یم، البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي، دوی هم سولې ته لاس ور اوږد کړي. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به ایسي که موږ ناوخته ورځو ډېر قرباني به ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل شوي. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقي پالیسي تغییر کړی ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناً زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازینی شی چې په لاس کې لري هغه جنګ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه اوربند به تمدید.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه تاسو واورېده. د اوربند په ارتباطي خبرې وکړې، خو ویل چې ښایي ځینې کړۍ د خبره د دې اوربند په مخالفت کې وي. هغه ویل ښه ده چې سوله ژر وشي، ځکه چې د ده په خبره سوله وروستنی حل لار ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوګیاست په دولت شپګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو پروګرامونه د سار لوود مخام تر د نړۍ هر ځای کې چیاستي اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویلی گاونډي هیواد چې اشاره پاکستان ته وغواړي تاریخ بیا تکرار کړي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته خبرې وکړي او وی ویل چې پاکستان غواړي د دب خبر خپل سرحدات وغځوي. همدا څو ورځې مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی او ویلی و چې د افغانستان لانجه له سیاسي حل لارې هوارېدلی شي. په دې اړه جزئیات تر لنډې دمې وروسته. پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب توندنی وکي. خغلی محب د اختر په لومړی ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته وینا وکړه. هغه وویل گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان د پاره شوم هدف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
خغلی محب د پاکستان په دریز داسې توندنی وکړي ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د بریتانیا د لوی درستیز په ملتیا کابل ته تللی او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې لیدنو کاراو مفصل جزئیات د ارګ لخوا ډیر رسنیز شوي نه دي، خو د ارګ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او د بریتانیا له لوی درستیز جنرال سرنک کارټر سره په ګډه لیدنه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ثبات د یو بل سره مرتبط دی او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په یو بیان کې ویلي و چې جنرال باجوه د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. په اعلامیه کې ویل شوي و چې جنرال باجوه له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونه بولی. خغلی باجوه ویلی چې سیاسي حل لار او خبري کولای شي د افغانستان راتلونکي وټاکیم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب بیا په پرونی وینا کې په پاکستان باندې چې د ورته د گاونډي خطاب وکړ توندې نیوکې وکړي او وی ویل چې له کلونو راهیسې د ده په خبره یو لمسول شوې ډله غولوي او په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. ښاغلی محب ویل چې خلک باید طالبان وهڅوي څو نور د پردیو له جګړو لاس واخلي.
تاسو پوهې، تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. تاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولی شي چې یو نفر د بدرانه د لار بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تګ د خلکو ته د دې باعث ګرځېږي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځېږي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب د خبرو په اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې طالبانو واضح کړي چې د بهرنیانو تر وتلو پورې دوی د افغانستان په اړه باندې په غونډو کې ګډون نه کوي. پاکستان بیا مخکې له دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو کندوزته په کندوز ولایت کې د هغو ماشومانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بې پلاره کړي دي. یو شمیر له دې یتیمو ماشومانو غواړي هیواد کې جګړې بندې شي څو نور ماشومان د دوی په څیر بې سرپرسته پاتې نه شي. د ازادي راډیو خبریال د ځینو دغو ماشومانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي، په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کالو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید مونږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ مونږ نه غواړو، نه د چا اینې توی سي او نه د چا اوښکې توی سي. که مونږ پلار وایو مونږ محبت راکوو، مونږ به هر چېرې چکر بې ولو، مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لس کلن از دکون کی سارا وای
نم سارا رز مکتب زبیر مادر تا دست وای سول اغوالو من قسم نور ایوانان اعتمان نیسی من طالبان سول اغوالو من امیت اغوالو طالبانو اسکرانا من سول اغوالو.
سوار لس کلن قدرت الله وای نغواری نور ماشمان دی دوی پا برخلی گاختا او بی پلرو نشی. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو زورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
مونږ نه غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید مونږ طالبانو هغه نه دا خواهش غواړو چې صلح وکړي. اولته ډېر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نه سي، مونږ صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل:
مونږ دا جنګ نه ستړي شوي یاستو، باید صلح ته یاست. طالبانو دولت باید صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارونه لاسه ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څوک مړه کېږي، هر څوک خپل پلارونه له لاسه ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده. انسان له خپل پلار او مور له لاسه ورکوي، جنګ داسې شی ده.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کالو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح‌الله مجدي ازادي راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمېر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلي مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشگاه کې 130 انجونی او ماشومان د تعلیم و تربیه زده کوي. دغه پرورشگاه اته کله کې چې کندوز کې فعالیت کوي، دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرست دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 110 تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي. خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمېر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هر ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمېر کې زیاتوالی راولي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند پر وروستۍ جګړې لیکنه کړې ده او په یوه برخه کې یې لیکي چې دې جګړې تر زرو ډېرې کورنۍ مجبور کړي چې لشکرګاه ته کډه وکړي. ورځپاڼه د دې جګړې په اړه د خپلې وروستۍ مقالې په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان پوځیان د اختر درې ورځنی اوربند ته د شک په سترګه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان به له اوربنده داسې ګټه واخلي چې سیمې ته به نور وسلوال راولي او په لومړۍ کرښه کې به خپل کسان تجهیز کړي. ورځپاڼه د افغان پوځیانو دا اندېښنه هم یادوي چې تر اوربند وروسته به طالبان بیا حملې شروع کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو د می په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، په هلمند او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. پولیټیکو خبرونه بیا لیکي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو پیلامه ده او سر له اوسه په لویدیځ کې یوه بل ته د ملامتۍ ګوته نیول کېږي چې افغانستان څوک له لاسه ورکوي. خبرونه وړاندې د کابل په دشتي برچي کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر ښوونځي د سیشن بې د ورځې برید ته اشاره کوي چې پکې لږ تر لږه 500 نجونې ووژل شوې او لیکي د طالبانو لوري د نوي سیمولاند کول او د یو شمیر ترهګر ډلو لوري بریدونو د غشتن یو څل بیا نوې کړی ده چې ولسمشر جو بایدن دی یو شمیر پوځیان په افغانستان کې پریشتي او دفاع وزارت د افغان حکومت د ملاتړ لپاره اضافي ګامونه واخلي څو طالبان واکمنان نشي او بیا په افغانستان کې ترهګر ډلې سره یو ځای نشي. د خبرونې په باور د بایدن متحدان د ملامتي کوته د ټرمپ ادارې تنیسیا وایي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره په شوي تړون کې دا ومنله چې ټول امریکایي پوځیان به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي او دا سربیره پر دې چې طالبانو بیا بیا له کړې تړون څخه سرغړونې وکړې. خبرونه بیا په کابل کې د متحد ایالاتونو د پخواني سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د پخواني استازي جیمز ډابینز خبرې راخیستې دي چې وایي که چیرته د افغانستان وضعیت پسې خراب شو امریکایي پوځیان شاید د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راولي چې خپله ستراتیژي بدله کړي. خبرونه وړاندې لیکي په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان هیله مند دي چې د بایدن اداره وهڅوي چې متحد ایالاتونه او متحدان یې مخکې تر دې چې ناوخته شي نورې هڅې وکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. فاتح بن سودا په یوه وروستۍ مرکه کې وویل دا به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم دا ژمنه عملي کړي. له بلې خوا اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې پر سنګرونو بمباروي ته به دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی څارنواله وایي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه د دې محکمې لخوا په پیل شویو تحقیقاتو کې ښایي د روان تشدد پیښې هم شاملې شي. فاتو بن سودا پرون د می په 14مه له رویټرز خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې تحقیقاتو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د اوسني کړکیچ له پیله د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه روان دي ښایي هغه افراد په نښه شي چې د وینو بهولو په دې بهیر کې لاس لري. هغې زیاته کړه چې خپله دا ژمنه به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم عملي کړي. میرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په توګه د نهه کلن ماموریت پای ته یې یوازې دوه اونۍ پاتې دي ټینګار وکړ چې د دې محکمې لخوا پیل شوي تحقیقات د قانون په اساس کیږي او سیاسي انګیزه نه لري. له دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې آی سی سی بې پارې نه ده. هغه ویلي و چې دا محکمه یوازې د اسرائیلو په دولت پسې ده. خو میرمن بن سودا دا تور رد کړ او ویل چې د جرمونو نړیوالې محکمې د شفافیت په خاطر هم له اسرائیلیانو او هم له فلسطینیانو سره د روانو تحقیقاتو په اړه په منظم ډول خبرې کړي څو دواړو خواو ته د خپلو دریځونو د څرګندولو عادلانه فرصت په لاس ورکړي. اسرائیل او فلسطینی توندلاري د تیرې جمعې په ورځ په هغه شخړه کې ښکېل شول چې له 2014 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. دا شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینیانو د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلو له دې سیمې څخه د فلسطینیانو د ایستلو هڅه وکړه څو اسرائیلي کډوال هلته میشت کړي. په دې ترڅ کې اسرائیلي جنگي الوتکو د غزې په ترنګ کې د ډیرا وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړي او افراطي وسلوالو له دې ګڼمیشتې سیمې د اسرائیلو پر خاوره له 1400 زیات توغندي وویشتل. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 3 فلسطینیان او 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون نوښته ل خپل سرتیرو سره په کتنه کې د حماس او جهاد د اسلام پالو ډلو د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د اسرائیلو د دفاعي سیستم پر اغیزمنتوب خبرې وکړې.
د اسرائیلو د توغندوی حملو ضد دفاعي سیستم موږ ته د عملیاتو فرصت راکوي. زموږ دفاعي ځواکونو لا مخکې سلګونه اهداف په نښه کړي او ډیر ژر به د دې اهدافو شمیر له زرو واوړي. موږ به د خپلو وګړو د دفاع په خاطر پر حماس ډلې حملو ته دوام ورکړو او هغه هدف ته به ورسیږو چې اسرائیل ته یو ځل بیا امنیت راوړو.
فلسطینی اداره چې د لویدیځ غاړې پر ځینو برخو واک چلوي په غزه کې هیڅ ځواک نه لري. خو دې ادارې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري په 2008 2009 او 2014 کلونو کې د اسرائیلو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه د څیړنو پرله پسې غوښتنه کړې.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
آزادی رادیو تا غوغی است. اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې. میرمن راز له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. افغان ولسمشر وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. فلسطیني حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرایلو پر قلمرو توغندي ویشتي او اسرایلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی چې له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارضي دعوې هڅه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. په دې برید کې اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي وژل شوي او له شلو زیات کسان چې اکثر یې د ښوونځي زده کوونکي ټپیان دي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرو. نیمه نړۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره او بیا کور کلی راډیو ډرام.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس پوه ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزورند لا څډول تاوتری خالي سره مخامخ وي چې میړی د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان. آیا یو کس د قانون لمخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی رسول الله د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه واز د خوراک، څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
چې د لپاره یغه نفقه، غذا، کالی، د اوسېدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري چې دغه تعدد د خزو دغه ټول حقوق د مالی ورته تادیه کی.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم. خاوند می بلخ خزه کړی ده، له هغه سره اوسېږي. زمي له خپل اولادونو سره یوازې یم. نه کاله کیږي چې یوازې ژوند کوم. خپل مهنت نه لري چې مخته یې راکړي. له بانک قرضدار دی، هغه خزې پریزور ورده مخته یې نه راپېږدي. هر څه خپل کوم. هم د اوس هم چې راغلم له لارې می ماشومان ته د پنځورو په ولجرابې واخستې چې ماشومان می راته نه جوړ نشي. اوس لاسي ګندل کوم او پلورم یې.
دا لیلا وچې میړه یور باندې بلخزه کړی ده. دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده. لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي. بریښنا یو بلخزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. بریښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کار تر دې د مرضی ښکاری. خو د تیخ ژوند سره کې لورایا په جړه مخ کې ښکاری. د بریښنا په خبره میړه یې بلخزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي.
د ستونې په څکه مې په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزي لیږي. ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړي حرکات چې ما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځان او خپل د ماشومانو سره دغه نه جوړوم. سبا ورځ داسې نه چې کوم لور زما پر کم سي او کم زی د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور ودونه وکړي. ځینی خزي هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نږدې راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي.
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیر زیات خوشاله دي. حتی زما د پاره چې زکه له هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکه، نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دی. زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کومه دوه میرمنې چې دي دا بې سواد دي، سواد نه لري، او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولی چې د دوی زما غو مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای.
د افغانستان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون له مخې په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. د تاوتریخوالي له دغه موارد څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوي څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي وزرونو او د مخکینی خزیل خوخی پراته د خزو په وړاندې zarar او تاوتریخواله بلل شوی دی. د افغانستان د قانون لمخي ک یو کس په یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلی او قضایی اورګانونو ته مراجعه وکړي. د راپورونو لمخي ګڼ شمیر افغان خزی په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپوره وهل تکول لوګي او ډېرې نور ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربیره د پیغور په واسطه له شکایت ولو مخنی ولکیږي او تاوتریخوالی زغملو ته اړ ایستل کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون لمخي خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایی ادارو انصاف وغوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکي ادارې د شمیرونو لمخي د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغه ادارې ته 19 خزو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر میر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي له قید او شرط پرته تر یو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغو خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولی باید نارینه تر یو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکنه وعده کړی و اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته وویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام ځواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا یې ورته وویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې، خو بل اخره هغه وویل چې زه غواړم واده وکم، د الله رسول او علت دا ده چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې میرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته وویل چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم ستاسو اولادونه پیدا شي او هم ستاسو په منځ کې مینه او محبت وي. زه به ستاسو په وجه باندې د ډیر امت څښتن یم. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړۍ میرمنې یې اولاد نه کیږي، دی بل واده وکي، دا یو ښه خبره ده. په هغه صورت کې چې یو څوک تعادل په پام کې نیولی شي، اقتصادي ستونزې ونه لري، چې هر میرمنه خپل خاص ځای ولري، بیا نو دی کولی شي چې واده وکړي. او بله خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سه ضروري او لازمي نه ده چې خامخا دی یو سړی دوه یا درې او څلور ودونه وکړي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقونو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانکزي څخه واورو.
مدني قانون کې وای یو نارینه کوي سی لیوی زیات خزې سره واده وکي، هم له یو سلسله شرایط او ستیرې شرط یې وځ کړی دی. قانون اول شرط دا ده چې د ښځو ترمنځ یا د ښځو ترمنځ د بیا عدالتي ویره ورته وجود نه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هرې ښځې لپاره د هغه نفقه، غذا، کالي، د اوسېدلو ځای چې مسکن ده او د معالجې توان دغه میړه ولري. سې درېیم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله ښځه یا مخکینۍ ښځې اولاد راوړای او یا په سابول علاج امراض باندې مبتلا یې که چیرې یو سړی برخلاف دې دغه درې شرطو چې ذکر سو واده کوي او دا موضوع مخکینۍ ښځه یا وروستنۍ ښځه یې خبرېږي او اوله ښځه یې پټه کړې او یا مخکینۍ ښځې نه یې پټه دوهمه ښځه کړې او دغه شرایط دغه مېړه نه سي تحققوی دا کوی سي محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یوه زیات ودونو په اړه به د عامو افغانانو نظرونه هم واورو.
زمانم شیرشاه یوبزای دی زه ششهیدو اوسیدونکی یم. زه د دې سره ډېر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه ښځې وکړي. زما په نظر نارینه دې یو ښځه وکړي لکه څرنګه چې یو ښځه نشي کولی دوه مېړونه وکړي، همدارنګه یو نارینه ته هم مناسب نه ده چې دوه ښځې وکړي.
محمد بلال مده کارته نو سخه زما په نظر چې د نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخت پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نه شي. زما په اند چې دا ښه کار نه دی، باید هر سړی یو ښځه وکړي او هماغه ته ډېر خپام وکړي او ورته احترام ولري.
نوم حبیب الله دی، د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی یم. زما په نظر باندې ټولو نارینهوو ته اسلامي شریعت د حق ورکړی دی ان تر څلورو پورې ښځې وکړي. نارینه په هر حالات کې کولی شي دویمه درېمه ان تر څلورمې پورې ښځې وکړي.
ویل کېږي چې یو شمېر ښځې په خپله خپلو مېړونو ته د بل واده اجازه ورکوي، خو دا چې ولې یوه ښځه خپل مېړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او ناانډولیو لامل کېدای شي، دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استادې کریمې دریس څخه واورو. اغلی دریس که په سر کې داراته وایاس چې ولې یو شمېر نارینه له یوې نه زیاتې ښځې کوي، د دې لامل څه دی؟
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري. یو دل دا دی چې ډېر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او د هغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي، وروسته دوی د دوی پار چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي. په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کوي. د هغو په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډېرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي.
اغلی درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. که راته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو مېړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې مېړونو یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. که چیرې دوی وایي چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې، دغه یوه باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبورېږي چې صحیح درته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسېږي، هغو سره په څنګ کې دوی هغه کوم معیارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل ذهن کې لري هغه توصیف کې د غوسه په څنګ کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص منجونو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غوسه په څنګ کې ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي او اور اور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کړو او په لخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند د ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی، دغه انتخاب ځوانانو ته ورکړو او دوی خپله په دقت او پوره تمرکز سره د خپلې خوښې د ژوند ملګری ځانته انتخاب کړي.
کابل پوهنتون د استاد کریم دریس خبرې مو واوریدې. د نیم نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښه اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلوده او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول. موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبو، د هغوی په شان موږ هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو. نو ځکه دا په موږ ډېر مثبت اغیزه لري.
مروه زیاتوي، که مور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي، نو دا به د اولادونو پر روحیه ډېره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر عقدي او ډېر خشن وي. کله چې د کوره د بهر ځینې نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي، ځکه چې هغوی عقدمند لو شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل ماینس کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یوه بیلګه یا الګو کېدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکې ملالۍ بدارته وایي چې د خپل اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل ماینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپل ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی سرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېر خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډېر کوشش کوي چې زما سره ډېرې سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم. نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي، بیا ډېر کوشش کوم چې د ماشومانو مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په قار نشي او یا خدای نه کا دا سابانت د سې مخ ته ښکار نشي چې زما ماشومان دا په خپل مغز کې ونه نیسي.
په پرمختللو ټولنو کې میندې او پلرونه دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هره ورځ په کور کې جنګ او جدل و، ان تر دې چې د کور پرېښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو دوی جنگي، زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم، ما د خپل کارونو نه، او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره، او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مان هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې ښې کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوي ضیاءالرحمن الله‌یار په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د دین د درس نو ما چې خدای او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خدای او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو دا غي په نتیجه کې ماشومان او دا غي اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري، او کسبا د الکان زلمی شي ودونه وکي، او د جنتې پیغلی شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خدای او خاوندان سره ژوند دی، او هم د دین ای وخت ولنه ای وخت اجتماع انساني جوړيږي، او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدی په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري، په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ ولکان به خپل کورنۍ ته انتقالي، او داغې نټولنې ته انتقالي، او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزه او خاون د مینې محبت او د وحدت د جون امر شوی دی، او رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم می رضا الله احساس ته د ماشوم د پاره مور او پلار د لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي، نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کولی شي، او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي، کله مور پلار په منځ کې جنګ یې شخړې یي، هېڅکله د هغوی ماشومان درس نیسي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه تل په خپل منځ کې سره په جنګ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري، او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلرونه تل په خپل منځ کې په جنګ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د سیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیږدوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي. په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره سختي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرې باسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کندرې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، له دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه او اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام د دې پورې د دې درک پورې مربوط ده، دویم ګام د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، درېیم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور واده. قدرمنه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Gora شیرین یار و سلام تورم باستر بستر تو کیا بیان و پیغام تورم زڑکے پیتا پخل خاموش احترام تورم زڑکے پیتا پخل خاموش احترام تورم پتر پلولا